ماتو په وینا دغو کسانو غوښتل چې نشه یي مواد د دې ولسوالۍ له لارې ایران ته انتقال کړي چې اوس ترې پوښتنې روانې دي. احمد شاه فطرت یې په اړه معلومات راکوي.
په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو راجویم په ولسوالۍ کې ځن قاچاقبر د نهه شپېته کیلوګرام مخدره توکو سره نیولی او یو بل د پولیسو څخه تښتې پر مهال وژل شوی دی. د فراه امنیت قمندان مال پاسوال محمد فقیر اسکر د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسانو غوښتل مخدره توکي په یوه کورلا ډوله موټر کې د ایران هیواد ته انتقال کړي، خو د راجویم ولسوالۍ د دیپک په سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د امنیت قمندان په وینا دغه کسان د فراه ولایت اوسیدونکي دي او دغه کس څخه چې ژوندی یې دوی څېړنې روانې دي. باید وویل شي چې فراه ولایت د ایران هیواد سره اوږده پوله لري او ویل کېږي چې پر دغه پوله ډېر وخت ناقانونه توکي وړل او راوړل کېږي.
یو افغان قاچاق وړونکی چې له 2008 میلادي کال راهیسې په متحده ایالاتو کې زنداني دی، د راپورونو له مخې څو کاله یې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو ادارې او مخدرو موادو سره د مبارزې ادارې ته کار کړی دی. د فرانسې خبری آژانس د څارنوالانو او د امریکا د اوسنیو او پخوانیو مقاماتو له قبله وایي چې حاجي جمعه خان له امریکا څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولې او د هغې په مقابل کې د وسلوالو طالبانو او د هغو افغان مقاماتو په اړه چې په اداري فساد کې راښکیل دي او د نورو قاچاقوړونکو په اړه د متحد ایالاتو ادارو ته معلومات برابرول. د امریکایي مقاماتو په وینا جمعه خان یو ځلې په سري توګه متحد ایالاتو ته بیول شوی و. د فرانسې خبری آژانس زیاتوي له امریکا سره د جمعه خان سیري اړیکې دا جوتوي چې کله کله په افغانستان کې له مخدر موادو سره مبارزه او تروریزم سره اړیکې لري. آژانس زیاتوي د مخه تر دې چې په 2000 لومړي کال کې د متحده ایالاتو ځواکونه افغانستان ته ولاړ شي، جمعه خان یو وړوکی قاچاقوړونکی و، خو له دې وروسته چې نړیوالو ځواکونو د وسلوالو طالبانو او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړه، نو بیا جمعه په یو لوی قاچاقوړونکي بدل شو. په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمعه خان نفوذ مخ په پراخېدو شو. هغه طالبانو او هغو افغان مامورینو ته چې په فساد کې ښکېل وو پیسې ورکولې او له دې لارې د خپلو مخدرو موادو تجارت پراخ کړ او ورو ورو د افغانستان په یو لوی قاچاقوړونکي بدل شو. په عین حال کې جمعه خان د سی آی ای او د مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د مخبر په توګه وټاکل شو. د امریکایي مقاماتو په وینا په 2008 میلادي کال کې جمعه خان امریکا ته راوسته شو، څوک ممکنه وي چې د هغه مقام له مخبرینه کوم لوړې درجې ته ورسول شي. د فرانسې خبری آژانس د امریکایي مقاماتو له قوله لیکي تر اوسه داسې څرګنده نه ده چې د قاچاقوړونکو د طالبانو او د مخدر موادو د قاچاقوړونکو په اړه څومره معلومات امریکایي مقاماتو ته ورکړي دي. امریکا ته تر سفر وروسته د جمعه خان اړیکو له امریکایي مقاماتو سره دوام درلود، خو په 2008 میلادي کال کې د جمعه او د امریکایي مقاماتو په اړیکو کې ډیر بدلون راغی. د امریکایي ځواکونو ډیر تمرکز پر مخدر موادو شو. د فرانسې خبری آژانس په حواله دا وخت و چې جمعه خان په لوی قاچاقوړونکي بدل شو چې نشي کېدی له نظره وغورځول شي. په 2008 میلادي کال کې امریکایي مقاماتو جمعه خان په دې نوم چې په امریکا کې د مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې لخوا دعوت شوی اغوا کړ. امریکایي مقاماتو حتی تر اندونیزیا پورې د هغه هوایي ټکټ هم اخیستی و، خو د مخه تر دې چې له هغه ځایه خپل سفر ته ادامه ورکړي ونیول شو او بیا امریکا ته انتقال کړی شو او اوس له امریکایي مقاماتو سره په بحثونو سره دی. جمعه خان د هغه قانون په اساس نیول شوی چې په 2008 میلادي کال کې له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو قاچاقوړونکو په برخه کې په امریکا کې جوړ شو چې دوی امریکا ته مخدر مواد نه قاچاق کوي خو له تروریستي سازمانونو سره اړیکه لري، نو بیا دغه کسان تعقیب کیږي. د جمعه خان مدافع وکیل د خپل موکل پر ضد لګول شوي تورونه رد کړي او وایي چې جمعه خان هیڅکله د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه یې هم د سی آی ای دپاره کم کار کړی دی، خو د امریکا د مرکزي استخباراتو یو کارکوونکی وایي دا اداره د اصولو له مخې د هرې هغې قضیې په اړه چې د امریکا په محکمو کې په جریان کې وي کومه تبصره نشي کولی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د پولیو پر ضد درې ورځې کمپاین روان دی. دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی دی چې د دې ولایت د ډیرو سیمو د اوسیدونکو ترڅنګ د نوزاد ولسوالۍ خلک وایي د پولیو واکسینې د تیر یو کال راهیسې ماشومانو ته نه دی کړی. دوی شکایت کوي چې د شری د ناروغۍ له وجې هر ورځ ماشومان مري. د هلمند د کتلوي معافیت د څنګه مسؤول وایي په روان میلادي کال کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت کړي دي. اخوا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په فراه کې هم پرون پیل شو او د درې ورځو لپاره به دوام کوي. په دې کمپاین کې به له پرچمن ولسوالۍ پرته په ټوله فراه کې شاوخوا 170,000 ماشومان واکسین شي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په امنیتي دلایلو دوی اوسمهال نشي کولی چې دا پروسه په پرچمن ولسوالۍ کې پلي کړي. احمد شاه فطرت او په دې اړه نور معلومات.
د فراه ولایت عامر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې دمګړی دوی د سړې هوا له وجې نشي کولی دغه پروسه په پرچمن ولسوالۍ کې هم پلی کړي.
همدار د تطبیق د واکسین د پولیو په فراه کې نن افتتاح شو او دا کمپاین درې ورځې دوام کوي. په ټول فراه او ولسوالیو کې تطبیق کیږي په استثنا د ولسوالۍ د پرچمن چې هغه نسبت به د هوا د احوال په حساب موږ به نشو کولی چې هلته سپلای انتقال کړو او د حدود 170,000 اطفال چې سنې تر 15 کالو ښه دي واکسین تطبیق کیږي.
د ډاکټر عبدالجبار شایق په وینا که څه هم دوی هر ځل په فراه ولایت کې د پولیو د واکسین کمپاینونه په سمه توګه پلي کړي، خو بیا هم دغه ولایت په بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو کې چې نام نه سیمې دي دوی د پولیو مثبتې پیښې پیدا شوې دي. د فراه د عامې روغتیا د رئیس په وینا ډیر ګمان کیږي چې دغه ویروس د پاکستان څخه دلته راوړل شوی وي.
تاسوونه په دا کال چې اوس جریان لري اخر د کال کې مشخص قرار لرو دوه واقع مثبت واقع فراه کې ولیدل شوی، چې واقع په بلابلوک ولسوالۍ کې او بل په خاکسفید څرنګه تحقیقات وشو د دې ویروس تشخیص شو. ویروس خپله دا ویروس چې په افغانستان فرار کردش په گردش کې دا ویروس نه و، ویروس د پاکستان د لاهور د شهر دلته راوړل شوی چې چین نام نیو جنگ را کې سته بنان دا ویروس د افراد په زړه دلته انتقال شو.
په فراه ولایت کې ډیری خلک او صحی کارپوهان وایي چې دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د ناامنۍ له امله د پولیو واکسین په سمه توګه نه پلی کیږي. د دوی په وینا که خلک او اړوند چارواکي دې ټکي ته پاملرنه ونه کړي نو د پولیو پیښې به په فراه ولایت کې نورې هم زیاتې شي. احمد شاه فطرت، ازادۍ رادیو، فراه ولایت.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګوزڼې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږ هوښیاري ژغورلی شي. په روانه خبرونه کې پاتې برخه ټوله د ښځو بیلابیلو مسایلو ته ځانګړی شوې ده. نیمه نړۍ اونیس پروګرام کې هم د افغانستان د ښځو په اړه اوري. دا اوري چې په ایران کې د هغې میرمنې په اړه چې په سنګسار محکومه شوې ده نړیوالې هڅې د هغې د خلاصون دپاره روانې دي. لږ وروسته په دې اړه معلومات اوري، خو لومړی به د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي مسلې ته راشو. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه باندې رپورټ لري.
په ختیځو سیمو کې له بشري حقونو نه د تیری او په دغو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی. د ختیځو سیمو لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر رفیع الله بیدار وویل د سږ کال په 9 میاشتو کې د تیری 100 موارد ثبت کړي چې اکثره یې د ښځو په اړه دي او له ناوړه دودونو او رواجونو نه سرچینه اخلي. ده وویل په دې خوشاله دی چې د بشري حقونو د تیری ډېر موارد یې ثبت کړي. بیدار وویل
په دغه 9 میاشتو کې چې موږ کار کړی د دې کال په جریان کې د 100 نه زیات د بشري حقونو د نقص موارد شکایت موږ ته رسیدلی دي چې ډېری د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د فامیلي او د کورنۍ تاوتریخوالي مسایل دي، د ملکیتونو لانجې دي، د نفقې نه ورکول دي، همداشان د شخصي امنیت خبره ده چې په دې ولایتونو کې ګواښل کېږي.
د بشري حقونو کمیسیون د خزینه او څانګې مسؤلې صبرینا حمیدي وویل د بشري حقونو د تیری اکثره پیښې د ښځو د تاوتریخوالي په اړه دي او سږ کال یې 15 پیښې ثبت کړي. نو موړی په لغمان او ننګرهار کې د دوه تنو مېرمنو دردونکې کیسې وکړي. وی ویل
یو قضیه موږ د لغمان نه لرل چې هغه زموږ داسې یو خور و چې د هغې نه نامشروع غوښتنه شوې وه. وروسته د هغې چې کله هغې غوښتنه خپله نه وه منلې، نو بیا هماغه کورنۍ په مصلحت باندې د دې د قتل اقدام کړی او ورته ویلي وو چې ته به په داسې ځای کې ودرېږې چې دا قصه ماته خپله ډېره جالبه وه چې د کور فرش او د هغه په وینو باندې نولې نشي. نو بیا وروسته هغه د قتل په تصمیم باندې د ښځه ایستل شوې وه. ته دلته انتقال کړي و چې دا به موږ ترڅو تر جلال آباد ته رسوونو دا خزه خپل ژوند د لاسه ورکړي. خو خوشبختانه چې هغه خزه وروسته تداوی ناروغه شوې وه. کله چې دا قصه خپل کورنۍ ته بیان کړي و چې یو خزه ته په دې حال باندې چې ته ودرېږه او موږ ستا د قتل تصمیم نیولی او ته باید په دې ځای کې ودرېږې چې ستا د کور فرش ستا په وینو باندې ناولی نه شي، نو دا خپله ماته ډېر د تعصف او ډېر داسې دردونکې واقعه وه. او کله چې دا ښځه روغېږي بیا دا قصه خپل کورنۍ ته بیانوي، نو ښځه خپل د ژوند دپاره فقط همدومره غوښتنه کوي چې ماته یو ساعت وخت راکړي یا یو څو دقیقې چې زه خپل یو دوه رکاته لمونځ وکړم، وروسته چې د هغې چې تاسو بیا هر تصمیم زما په هکله لرئ خپله تصمیم عملي کوي. دا قضیه او یو د ماشومتوب د پړاو واده و چې یو لس کلن نجلۍ، البته همدا د ننګرهار په مربوطاتو کې په لرو پرتو سیمو کې، چې هغه حد تول شوی و ټکول شوی چې د دې په بدن باندې یعنې یو ځای روغ نه و پاتې، صرف د دې دپاره چې دې نشو کولی چې خپل هغه د خاون غوښتنې ترسره کړي او هغې ته جواب ووایي، ځکه دا ماشوم وه او د هغې غوښتنو ته جواب نه شو ویلی، د همدې په خاطر باندې دا د والو ټکولو. د یو داسې ډېر مثالونه موږ لرو.
په ننګرهار کې د بشري حقونو کمیسیون وایي د بشري حقونو د تعمین لپاره د حکومت اجراءات پوره نه دي او د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په سمه توګه تر اوسه نه دی تطبیق شوی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه کمال هاشمی د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ نه داری کابل د مزمی د لوی لارې د شاجی د کلات د زابل لوی لارې سړک ډېر سخت په عملار باندې بندي پرون چې کله لپاره بوکرانه برسي و دوه و درې مریضانې راخیستي وو چې د مکور په شاوخوا کې لار بنده وله او ښځه ډېره سخت مریضه وله یو زنانه هغه په غځای په هک ورسېده او تقریبا مې چې یو نیم ساعت لار د شاجی وی تر غزلي پورې ده هغه تقریبا په نهه ساعت او په اتلیم ساعت کښې مسه هغه غزلي ته رارسېدلي وو. په دغه لارې کښې چې علاج کېږي باید علاج یې وکړي یا یو ناره یو شادي خلک به وار وي.
لسګونو نړیوالو شخصیتونو او هنرمندانو د ایران مشرانو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې ده چې هغه ایرانۍ میرمن دې خوشې کړي چې په سنګسار محکومه شوې ده. دغه لیک د ټایمز ورځپاڼې په لومړي مخ کې خپور شوی دی. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس د ریپورټ په استناد د موضوع په اړه تفصیل راوړي.
د امریکایي ممثل رابرت ریدفورد، برطانوي سندرغاړي سټینګ او د فرانسې د وتلي سیاستوال برنارد کوچنر په شمول څه د پاسه اتیا هنرمندانو، پوهانو او سیاستوالو نن دوشنبه د سکینې محمدي اشتیانی د خوشې کولو غوښتنه وکړه. په سکینې محمدي اشتیانی د زنا او د خپل میړه په قتل کې د لاس لرلو تور لګول شوی دی، خو د هغې د سنګسار د حکم اجرا د نړیوالو اعتراضونو له امله ځنډول شوې ده. یادو شویو هنرمندانو، پوهانو او سیاستوالو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی او جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ته په یو سرخلاص لیک کې چې د ټایمز ورځپاڼې لخوا نشر شوی ویلي دي چې اشتیانی په کافي اندازه ځور او تکلیف لیدلی. د التماس لاسلیک کوونکي وایي موږ د ایران له حکومت غواړو چې میرمن اشتیانی، د هغې زوی سجاد قادرزاده او د هغې مدافع وکیل جاوید کیان فوراً له توقیفه خوشې کړي. دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشره کاترین اشتن